Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ماخام تر وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1415 هجری لمریز کال د غویی یا ثور اومه ده چې د 2016 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 26 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د دې خبری مجلې په راپورونو کې به واورئ چې افغان حکومت اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوي پر رسېدو بې خبري ښودلې، او روسیا وایي چې له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو د تړون لاسلیک غواړي. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکلې د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو له خبرونو وروسته. ولسمشر اشرف غنی د ټولو ولایتونو د امنیت مسؤلانو ته امر کړی چې پر وسلوالو مخالفینو د فشار کړی تنګ کړي. چک جمهوریت د افغان پیلوټانو د روزنې لپاره د همکاري د زیاتولو ژمنه کړې، او د دمشق په جنوب کې پرون د سوریې د پوځ پر یوې پوستې موټر بم حمله مرګ ژوبله اړولې. پر خبرونه، ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت د ادارو له مشرانو سره په کتنه کې وویل، هغه کسان چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. له ارګ څخه یوه خپره شوې خبر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله وایي چې په تیرو 13 میاشتو کې د سولې د ټینګښت لپاره کافي هلې ځلې وکړې، خو مخالفو وسلوالو سوله رد کړه. ارګ وایي ولسمشر غنی د ملي امنیت مسؤولانو ته ټینګار وکړ چې پر وسلوالو مخالفینو ساحه تنګه کړي، د تګ راتګ لارې یې وتړي، مالي سرچینې یې وچې، او د ځمکنیو او هوایي عملیاتو او بریدونو له لارې یې په تنځایونه ویجاړ کړي او دوی له منځه یوسي. ولسمشر د ملي امنیت له چارواکو دا غوښتنه هم وکړه چې د لویو لارو امنیت دې ډاډمن کړي. همداراز د ټاپي د پروژې د امنیت په اړه د افغان امنیتي ځواکونو چارواکو ته سپارښتنه وکړه. نن د ثور اومه په افغانستان کې د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 18 کلیزه ده. د 1955 کال د ثور په اومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ درلود د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانیو برید وکړ، او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او د هغه د کورنۍ ټول غړي ووژل. د ثور کودتا په افغانستان کې د وروستیو نږدې څلورو لسیزو د ناورین سرچینه ګڼل کیږي، ځکه له دې پیښې وروسته د خلق ګوند سیاسي او عقیدتي مخالفینو له نظام سره مخالفت او وروسته وسلوال پاڅون پیل کړ. د خلق ګوند واکمني د 1991 کال د ثور په اتمه د مجاهدینو د 14 کلنې جګړې په نتیجه کې پای ته ورسېده، خو دا نېټه په افغانستان کې د جګړې د یو بل پړاو پیل و چې تر نن پورې روانه ده. د چک صدر اعظم بوهسلاو سوبوتکا وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. نوموړي چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و پرون یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا خبرې وکړې. سوبوتکا له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د هغو پیلوټانو شمیر به له 500 ته لوړ کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. له افغان ولسمشر سره په کتنه کې سوبوتکا وویل، هیواد یې غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې خپله قونسلګري پرانیزي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي پرون د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوځ پر یوې پوستې په موټر بم حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. سنا خبری اژانس وایي د ځانوژونکي برید کوونکي وروسته له هغه خپل بم ولزاوه چې د پوځي پوستې د یو سرتیري لخوا وپیژندل شو. 14 د سیده زینب په نوم سیمه کې شوې چې د حکومت یو پوخ مورچل ګڼل کیږي. په برتانیا کې میشتې د سوریې د څار ډلې د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنه ښودلی. د سیده زینب سیمه کې چې د شیام مسلمانانو یو مهم زیارت هم پکې دی، د دې بمی چاودنې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی. په عین حال کې پرون په حالت کې یاغیانو د حکومت تر ولکې لاندې دوو سیمو باندې توغندي ورولي چې د دولتي رسنیو په وینا نه کسانې وژلې دي. د ارمنستان چارواکي وایي پرون ماښام په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټر بم وبخی پر یو بس موټر چودنې یو کس وژلی او شپږ تنه نور یې ټپیان کړي دي. د دې هیواد د بیړنیو پیښو وزارت وایي چودنه د سپرلیو په یو بس د ښار مرکزي برخې ته څیرمه د استوګنې په یوه سیمه کې شوې. تر دې مخکې رسنیو د همدې وزارت د چارواکو له خولې ویلي وو چې په چودنه کې درې کسان وژل شوي. د دې وزارت ویان نیکولای ګریګورین د فرانسې خبري اژانس ته ویلي پولیسو د چاودنې په اړه څیړنې پیل کړې او تر اوسه د دې چاودنې د احتمالي علتونو په اړه څه نشي ویلی. چارواکي وایي د چاودنې سیمې ته یې اور وژونکي او ژغورونکي ډلې استولي. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرون په یو دوه ورځني سفر مسکو ته ورسید. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن له کریموف سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو او په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف وایي دواړو ولسمشرانو پرون ماښام له ماښامنۍ مخکې یوه غیر رسمي لیدنه وکړه. د روسیې د ولسمشر رسمي ویبپاڼه وایي چې کریموف مسکو ته د ولادیمیر پوتین پر رسمي بلنه ورغلی.
سلام د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 8. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 15. کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 14. غزنی اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه 15. بامیان هوا بارانی، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفی 4. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.5 ټیټه 14. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2.5 ټیټه 15. بدخشان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه منفی 10. او په ګردیز کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 4.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د آزادۍ رادیو د خبری مجلې قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په پاتې برخه کې راپورونه خپرو. و باورې چې افغان چارواکي اسلام آباد ته د طالبانو د قطر د دفتر د پلاوی د رسیدو په اړه بې خبري ښیي او وایي د حکومت دریز همغه دی چې ولسمشر اشرف غنی پرون په خپله وینا کې اعلان کړ.
ځینې ډلې د افغانستان د نام نه کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دی چې دغه څه په وړاندې باندې شي، دی ژمنه کړې وه اقدام وکړي.
د روسیې سفیر له افغان حکومت څخه غوښتي چې د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتي همکاریو د موافقې لاسلیک ته چمتو شي. د ترکمنستان مرستیال صدراعظم وایي په خپله خاوره کې د ټاپي د پروژې 8 کیلومتره کار پر مخ بیولی دی. او چک جمهوریت د افغانستان د هوایي ځواک د نورو پیلوټانو په روزنه کې د مرستې ژمنه کړې. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی. افغان چارواکي وایي دوی په دې اړه نه خبر دي او نه نور له پاکستانه دا تمه لري چې وسلوال طالبان دي د سولې خبرو ته کینوي. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قبله ویلي چې افغان طالبانو د قطر د دفتر یو درې کسیز پلاوی اسلام آباد ته رسېدلی. ورځپاڼې د دې درې کسانو د سفر هدف له افغان حکومت سره د خبرو اترو پر امکاناتو بحث ښودلی. پاکستانی رسنیو ویلي چې له قطر څخه اسلام آباد ته ورغلی د طالبانو په دې هیئت کې مولوي شهاب الدین دلاور چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اسلام آباد کې ډیپلوماټو، او مولوی جان محمد بدنی چې وخت په عربي متحده اماراتو کې د طالبانو د حکومت سفیرو شامل دي. طالب ویاندویانو اسلام آباد ته د خپلو دې استازو د سفر په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. کسان په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز د ازادۍ راډیو د یو ټلیفوني تماس په ځواب کې په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه، خو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستان دننه له دې موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي، دا د سولې د خبرو په برخه کې یو لوی پرمختګ دی چې د طالبانو استازي اسلام آباد ته رسېدلي او غواړي د افغان حکومت سره د خبرو اترو پر لارو چارو بحث وکړي. پاکستاني رسنیو په دې اړه په خپلو رپورټونو کې د ناڅرګند سرچینو په حواله دا هم ویلي چې د اپریل 28 نیټه د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو اترو لپاره ټاکل شوی و. خو افغان حکومت وایي سو چې پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې کړې شوې نوي پوره کړې له دې هیواد څخه د طالبانو سره د سولې په برخه کې د کومې همکارۍ تمن نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی په همدې ورځ چې اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د رسیدو خبرونه خپاره شول، د ملي شورا دواړو خونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل، موږ له پاکستان نه دا توقع نه لرو چې طالبان دې خبرو ته راولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په څلور اړخیزه توافقنامه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او د هغه کسانو خلاف نظامی عملیات وکړي چې د ولسمشر اشرف غنی په وینا یې مرکزونه په پاکستان کې دي او رهبران یې په دې هیواد کې اوسیږي. کلمو چې د ولسمشر اشرف غنی د ویان لمرستیال د واخان مینپال څخه اسلام آباد ته د طالب استازو د سفر او له افغان حکومت سره د ممکنو خبرو په اړه وپوښتل، نوموړي په دې اړه بې خبري وښوده او دا ډول خبرو لپاره د ولسمشر پر وروستي دریځ ټینګار وکړ. ښاغلی مینپال وویل سو چې پاکستان د هغه څه په اړه اقدام ونه کړي چې څلور اړخیزو غونډو کې له موږ سره ژمنه کړي، د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان پر رول باور نه شي کېدلی. دوا خان مینپال وویل
په څلور اړخیز کمیسن کې پر دې باندې پریکړه شوې ولا چې کچیرته کومه ډله د سولې له مذاکرات څخه سرغړونه کوي، د سولې مذاکرات ته نه حاضرېږي، مذاکرات نه کوي، سوله نه کوي، دغه په وړاندې باندې به اقدام کیږي. دا ژمنه شوې وه پاکستان به اوس وکتل شي چې څومره اقدام کوي، او دلته عملا معلومه سوله شي ځینې ډلې د افغانانو د وژنې لپاره، د افغانستان د نام نه کولو لپاره، د پردوی د سیاسي اجنډا د پلي کولو لپاره کار کوي. پاکستان ته اوس په کار دي چې دغه څه په وړاندې باندې شي د ژمنه کړي وي اقدام وکړي.
اسلام آباد ته مو د طالبانو د قطر د دفتر د استازو د سفر په اړه په اسلام آباد کې افغان سفیر او دغلته د افغان ولسمشر ځانګړي استازي ډاکټر عمر زاخلوال هم وپوښته، نوموړي هم په دې موضوع به خبري وښوده.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. قدر مناوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر د ولسمشر ویان وای د اسلام آباد ته د قطر د دفتر د پلاوی پر رسیدو نه دی خبر، او د افغانستان دریز د پاکستان په وړاندې همغه دی چې پرون ولسمشر په خپل وینا کې اعلان کړ، او هغه دی چې پاکستان باید خپل مسؤلیتونه او هغه ژمنې چې په څلور اړخیزه غونډه کې کړې دي ترسره کړي. په ګردیز کې د پکتیا په مرکز کې یو شمیر فعالانو له پرون راهیسې لارو کوڅو ته راوتلي دي او اعتراضونه یې پیل کړي دي. دوی وایي چې له حکومت څخه یو شمیر غوښتنې لري. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه په ګردیز کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیکه سره دی. تپان صاحب، دا مظاهرې داسې ښکاري چې نن هم همدا شیبه هم دوام لري.
تکن صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلي دا اوس د ګردیز ښار تړلی ده. د ګردیز ښار په مرکزي څلور لارې کې د خوست او ګردیز خوست او کابل ترمنځ په همدغه لار موټر تګ راتګ کوي. دا تړلی دي څلور طرفه خیمې درول شوي دي. په دې کې د پکتیا د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان او مدني فعالان شامل دي، او دغه لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی ټول لاریون هدف او موخه دا ده چې حکومت دې د دوی غږ واوري. په تېرو شپږو اوو میاشتو کې د دوی نږدې یولس کسه په نامعلوم ډول وژل شوي دي، او څو ورځې وړاندې یو قومي مشر وژل شوی چې د دوی احساسات یې راپارولي. بلې تکل شي
بلې، نو دا ستونزې خو نوې نه دي. تپان صاحب، د خلک څنګه پرون په داسې حال کې چې ولسمشر خپله یوه ډېره مهمه وینا کوله اوس لارو کوڅو ته راووتل؟
دوی پخوا هم ورته لاریونونه کړي وو، خو واړه لاریونونه یې کړي وو. هڅه یې کوله چې د امنیتي ادارو باندې فشار وارد کړي، خو چا یې غږ نه اورېدلی وو. د دوی په خبره چې حکومت هغه رقم چې په کارو ځواب یې نه دی ورکړی، ځکه دوی دغه لاریونونو ته دوام ورکوي. او د دوی په خبره چې موږ دوی به دغه لاریونونه دوامدار وساتي څو پر مرکزي حکومت او ولایتي اداره د دوی غږ واوري.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو خبریال محمد داود تپان و چې ل ګردیز څخه راپور راکو، هلته یو شمیر فعالان لارو کوڅو ته راوتلي دي او پر حکومت اعتراض لري او د خپل امنیت غوښتنه کوي او وایي چې هدفي وژنې دي، بندي شي او حکومت دي د دوی امنیت ټینګ کړي. قدر من اوریدونکو د وخت د سهار 2:15 دي. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د خبرونو لنډیز. ولسمشر اشرف غنی پرون د بیلابیلو ولایتونو د ملي امنیت د ادارو له چارواکو سره په کتنه کې وویل هغه کسان چې د افغانستان د نظام په وړاندې بغاوت کوي د افغانستان دښمنان دي. ولسمشر غنی پر دوی غږ وکړ چې پر وسلوالو مخالفینو د فشار کړی تنګ کړي. نن د ثور اومه په افغانستان کې د خلق دموکراتیک ګوند په مشرۍ د پوځي کودتا 18 کلیزه ده. د ثور په اومه د خلق ګوند فعالانو چې په پوځ کې نفوذ درلود د ارګ په ګډون پر حکومتي ودانۍ برید وکړ او د هیواد لومړنی ولسمشر محمد داود او د هغه د کورنۍ ټول غړي ووژل. د چک صدر اعظم بوهسلاو ثبوت کوي د افغانستان د هوایی ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپله همکاري زیاته کړي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي پرون د دمشق په جنوبي څنډه کې د پوځ پر یوې پوستې موټر بم حمله وشوه چې لږ تر لږه 15 کسان ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. د سوریې د بشری حقونو د څار ټولنه چې مرکز په برتانیا کې دی د وژل شویو کسانو شمیر 8 تنه ښودلی. د ارمنستان چارواکي وایي چې پرون مخام په پلازمینه ایروان کې پر یو بس موټر چاودنې یو کس وژلی او شپږ نورې ټپیان کړي دي. او د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرون په یو دو ورځنی سفر مسکو ته ورسید. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن له کریموف سره د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو او پر سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو خبرې وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فرشتې جلالزی د لویدیزو خپرونو مخکتنه کړې او په لنډیز سر راته وایي چې کومو مهمو مطالبو ته یې اشاره کړې ده.
یو شمیر معتبرو غربي ورځپاڼو د افغانستان ملي شورا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی پر پرونی وینا تفسیر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ولسمشر غنی پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د طالبانو پر ضد پوځي اقدام وکړي. تر سرلیک لاندې مقاله خپره کړې چې په یو برخه کې راغلي اشرف غنی تر یو کال مدارا وروسته خپل لاره بدله کړه او پاکستان ته یې بالاخره خبرداری ورکړ چې که د طالبانو د مشرانو پر ضد پوځي اقدام ونه کړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به شکایت وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر غنی ډېره هڅه وکړه چې د پاکستان د رهبرۍ کړی په ځانګړي ډول د دې هیواد پوځي چارواکي قانع کړي چې د وسلوالو طالبانو مشران مذاکرو ته حاضر کړي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د تشدد زیاتېدو او په ځانګړي ډول په کابل کې د تېرې اونۍ وحشیانه تروریستي حملې ولسمشر غنی د هغو هڅو پای ته رسولو ته مجبور کړ چې د ده د واکمنۍ اساسي ټکی ګڼل کېدې. غنی د ملي شورا غونډې ته وویل زه غواړم دا واضح کړم چې موږ تر دې وروسته له پاکستانه تمه نه لرو چې طالبان مذاکرو ته حاضر کړي. ولسمشر غنی همداراز څرګنده کړه چې پاکستان تیر کال په څلور اړخیزه مشورتي غونډه کې چې د چین او امریکا استازي هم حاضر وو کتبي تعهد وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد به اقدام کوي چې له افغان حکومت سره له سولې انکار لري. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې له افغانستانه د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته بشری وضعیت ته کتنه کړې او په دې اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د مشر خبرې بیا خبرې کړې دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر چې د کار مودای د پایت رسیدو په حال کې ده د ټلګراف ته ویلي چې په تیرو 13 میاشتو کې چې امریکایي او برتانوي عسکر له افغانستانه وتلي دا هیواد له تر ټولو سخت بشری بحران سره مخامخ شوی دی. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د هغو زخمیانو د شمیر پر اساس چې د دوی کارکونکو ته رسیدلي ویلي دي چې سږ کال د زخمیانو شمیر 10% ور شوی دی. د ټلګراف زیاتوي چې د امریکا او برتانیې د ځواکونو زیاته برخه په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. ټاکل شوی و چې یوازې 15 اسکر د افغان ځواک دروزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي، خو اوس مهال د دې دوه برابر اسکر په افغانستان کې ډیر دي.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري د ترکمنستان د صدر اعظم رسیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وای د ټاپی د پروژې جیولوژیکي څېړنې پای ته رسیدلی او په ترکمنستان کې د دې پایپ لاین د جوړولو کار هم پیل شوی. نوموړي پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره وکتل او د ټاپی پر پروژې سربېره پر نورو مسایلو هم خبرې ورسره وکړې. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د افغان چارواکو سره د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر او د دې هیواد د صدر اعظم د مرستیال د خبرو اترو ډیره برخه د ټاپی پر پروژې او په دې برخه کې تر اوسه پورې د شو پرمختګونو په اړه و. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې څنګه کولای شو د ټاپی پروژې شم د اوس له ترکمنستان را خزیدلې را پیل سوي دي او د هغې ښه تنظیم لپاره د امنیت خوندیتوب لپاره او د دې پروژې د بریالیتوب لپاره څه شي پکار دی او څه شي باید وسي. پر دې باندې خبرې وشي. همدارنګه د نوري فایبر او په څنګ کې د ټولو انکشافي پروژو په اړه باندې مفصلې خبرې وسولې. په دې برخه کې د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته معلومات ورکړل.
د ترکمنستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف افغان ولسمشر سره په لیدنه کې وویل چې د ټاپی د نلیکی د جیولوژیکي څېړنو کار پای ته رسیدلی او د ترکمنستان په خاوره کې د دې نلیکی د جوړولو کار هم تر اتو کیلومتر پورې مخکې تللی. درک څخه خبره شوې خبر پاڼه د دې ترکمن چارواکي لخوا وایي چې هیواد هڅه کوي په دې برخه کې بهرني پانګوال جذب کړي او همدارنګ له اسلامي پراختیايي بانک څخه د پانګونې غوښتنه وکړي. د ترکمنستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر همدار ازویل له ترکمنستان څخه تراکنی پورې د اورګاډي کرخه روان کال تر اکتوبر میاشت پورې بشپړیږي او هیواد چمتو دی چې له کنی بندر څخه ترندخوی پورې سړک هم وغځوي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی په دې لیدنه کې ترکمنستان د خاو هم نظر غونډې په توګه یاد کړ. ویل چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د پراختیا په حال کې دي. په کابل کې د افغان او ترکمن چارواکو ترمنځ په داسې حال کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګازو د نلیکې د غځولو پر پروژې خبرې کیږي چې پرون په هرات کې د دې پروژې د عملي کېدو په اړه د افغانستان او ترکمنستان ګډ کانفرنس پای ته ورسید. په دې کانفرنس کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وفا حجیف وویل د ټاپی د پروژې غړو هیوادونو د دې پروژې د کار لپاره 200 میلیونه ډالره پانګه تر اوسه راټوله کړې. په همدې کانفرنس کې د هرات والی محمد آصف رحیمی ډاډ ورکړ چې د ولایت کې به د دې پروژې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
چک جمهوریت د افغانستان د هوایی ځواک د نورو پیلوټانو په روزنه کې د مرستې ژمنه کړې ده. په دې اړه ژمنه د چک صدر اعظم پرون په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې وکړه. د اجمل اند په راپور کې په دې اړه تفصیل.
د چک صدر اعظم وایي د افغانستان د هوایي ځواک لپاره د پیلوټانو د روزنې په برخه کې به خپل همکاري زیاته کړي. بوسلاف سوبوتکا د افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې دغه پیلوټانو شمیر به له 500 تنو ته پورته کړي چې د چک په جمهوریت کې د افغانستان د هوایي ځواک لپاره روزل کیږي. نوموړی چې د یو هیئت په مشرۍ افغانستان ته تللی و پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په جلا جلا توګه خبرې کړې. د چک صدر اعظم افغان ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد غواړي د چک او افغانستان ترمنځ د اړیکو د لا ټینګښت لپاره په مزار شریف کې کونسلګری پرانیزي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې لیدنه کې ولسمشر غنی د چک له صدر اعظم څخه وغوښتل چې یو تخنیکی ټیم د افغانستان ته واستوي څو د افغانستان د هوایي ځواک د هلیکوپټرو په ترمیم کې ورسره مرسته وکړي. د چک جمهوریت صدر اعظم ژمنه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو هیئت به په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره به د امنیتي مسلو او ګډو همکاریو په اړه وغږیږي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې د روسیې سفارت وایي دوی د کابل او مسکو ترمنځ د امنیتی توافقنامې لاسلیک ته سترګې پر لاره دي. په افغانستان کې د روسیې سفیر پرون په یو خبري غونډه کې دا توافقنامه د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه مهمه وبلله او ویل چې دوی ورته چمتووالی لري. یوسف خان زدران په دې اړه له کابل راپور راکوي.
په کابل کې د روسیې سفارت له افغان حکومت غواړي چې د دغو دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون لاسلیک ته لازم چمتووالی ونیسي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا توافقنامه تیاره شوي خو افغان لوری باید لاسلیک ته زړه ښه کړي. نوموړی وایي ډاډمن دی چې د دې توافقنامې عملي کېدل به د افغانستان لپاره ښې نتیجې ولري. دی وایي روسیه د افغانستان له حکومت څخه غواړي چې د دواړو وادونو ترمنځ نظامی همکاریو د تړون لاسلیک لپاره لازم ګامونه واخلي. دا توافقنامه افغانستان ته د پیاوړتیا وربخلو لپاره مهمه ده. روسیه د حامد کرزی په مشرۍ له پخواني حکومت څخه هم ورته غوښتنه کړې وه او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسېدو وروسته یې افغانستان ته د نظامی ملاتړ ډاډ ورکړی دی. ښاغلی مانتیتسکي وسلوال طالبان او داعش ډله د روسیې فدراسیون د هیوادونو لپاره ګواښ ګڼي، غواړي چې افغان حکومت دې په اړه استخباراتي معلومات له روسیې سره شریک کړي. نوموړی وایي چې روسیه د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار کوي، خو په څلور اړخیزه غونډو کې به چې افغانستان، امریکا، چین او پاکستان یې غړي دي کله هم برخه وانخلي. مانتیتسکي وایي د هغه څه په اړه چې د حکومت اړیکې له امریکا سره خرابې شوي، روسیه حاضره نه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې ګډ کار وکړي. روسیه تر اوسه په نظامی برخه کې له افغان ځواکونو سره د مرستې ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم مرستې کړې دي. که څه هم افغان حکومت د امنیتي دغې توافقنامې په اړه د کره معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي، خو وایي چې روسیه ته د یوه نږدې دوست هیواد په سترګه ګوري. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ او مخدره توکو په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډې هلې ځلې د ټولې سیمې په ګټه دي.
ترهګري او د مخدره توکو قاچاق د دواړو هیوادونو دښمنان دي او د دې دواړو سره په ګډه مبارزه کوي، او افغانستان په دې برخه کې هم پخوا همکاري کړې د روسیې د فدراتي جمهوریت سره، هم له دې وروسته دې همکاري ته ادامه ورکوي.
پخواني شوروي اتحاد شاوخوا څلور لسیزې وړاندې په افغانستان کې د نهو کلونو لپاره نظامی حضور درلود، خو د ډیرو جګړو وروسته یې ځواکونه په 1918 کال کې له افغانستان څخه وباسل. له دې وړاندې په جنګ کې د روسیې د داخلېدو ځینو څرګندونو او د افغانستان په اړه د هغه هیواد د لیوالتیا ډېرېدو د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو په منځ کې غبرګونونه راپارولي او وایي چې هسې نه، د روسیې ځینې کارونه افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ د جنګ په ډګر بدل کړي.
د ژوند رنگونه
ته دی اول نمره تا واخله.
سالم احمد له
سالم احمد که تخلص خونه لري دی مونږ سالم احمد سالی غونډي
صابری
صابری دی تخلص ده. ښا صابری صاحب چی شي کوي تاسو؟
والا مونږ د موبایل کاور چارجر بیټری میټری دا شي خرڅو.
ښا او د کم ځای
پکتیا زرمت.
ښا زرمت نه راغلې بیا دلته اوسې کا ځې و راځې؟
نه وتاک من دلته دا کور مې ورېده پکتیا کې.
تاسو ته خو به ګردیز نږدې وي، هلته نه خرڅېږي دا؟
والا ګردیز بازار مازار وړکی ده، ښه همدا کابل کې دلته پکې خرڅېږي. نه گزاره کیو
اوس بلد شوی کابل کې کنه؟
اوس خار ته اوس و بلد اوس کې ښه.
څومره وخت به دې شوی وی چې راغلی دلته؟
تقریبا درې میاشتې کېږي چې راغلی.
کله چې راغلی په همدې نیت راغلی چې دا کار به کوي؟ که
تر مخ مورو راغلی و ښه، اته بیا یو کار ما راته سیخ کړم، بیا دې کار باندې شروع وکړل ښه.
نو د ورځې به څومره پیدا کوي؟
د ورځې 800 900 1500 داسې بچت کېږي ښه.
یعنی دا د خپل ګټه دا کاغه، یعنی مصارف دی ورنويستلې کاغه ټول خرڅونه دومره کیږي؟
نه نه خاغه خرڅونه دومره کیږي.
خو بیا هغه کې یعنی ګټه څو وی؟
هغه کې ګټه 300 400 پات کیږي.
بیا هم خې دي؟ نو
او ډېر خې دي، دل باندې شکر کا. خو سه
ښه، او هغه کوم رور دی چې په خوا تا نه مخ کې راغلی او هغه اوس څه شي کوي؟
اوس ممدا کار کوي، ورور مې د درې څلور د تر زمن لره ممدا کار کوي ټول. خو سه
ښه، بیا د موبایلونو په خونه چې تاسو خرڅوي بیټری هم در سره دي، کم ځای کې اخلي کوم ځای کې د سیا اسانه یا ارزانه تاسو ته پیدا کیږي چې په ګټه خرڅ کړئ؟
موږ ولا خپل پښتون مارکیټ راوړو ښه، ورې د سې موږ ته واره کوي په کې د سې لګردان او ته حسابې مات
تاسو یو څه ګټه
تاسو موږ یو څه ګټه یو 15 روپۍ یو 10 روپۍ یو 2 روپۍ داسې په کې ګټه ګټو.
خاري هغه خو چې دي دکانداران دوی ډیر چالاک دي، ډیر دغه خلې نه تیز دي. تاسو چې بیا کلی نه راشه لګ لگ نابلدم وای لگ سادگی هم وی سړی سره څنګه بیا ځان برابر وای
ولا څوک څوک بلد دی ور نفر سره ګرځوي سوچ پکې ها چې څوک څوک پکې بلد څوک
هغه چلونه درخې
هغه چلونه دکې هم داس کوي داس کوي
لکه څه درته وای چې څنګه رفتار وکوي خلکو سره څه وکوي
مدار ته وای چې د اخلاق پر سر چلل له خلکو سره پوه شي مالک د قیامت د شکوه او کارزان د شکوه وخت خیر لګور چې تیګه پروا نه کوي وتا
یا دا بهم درته ویلی چې اول کې له قیمته بیا ک بیا له ګور ته راټی
شي او کنه هم دغه شکوه خو اوس یو چارجر په 4 پیر ته بیک 500 روپی باندې ورکو شو خو
خو نو جون سره د خوشاله وي
ولا خو به خوشاله خو بیا باندې ډیر شکر کوم
ډیر مننه خوشاله سي
خیر سي
قدر منوریدونکو لده خواگو خبراترو سر داده ده ده خبری مجله پای تره و رسیدو پا بلا نیم ساعت خبری مجله که امید مرزبان ستاسو کور بره
با عرض سلام و صبح بخیر آقای تکل سلام و صبح بخیر به شنونده های عزیز ساعت 7:30 به وقت افغانستان شد این مجله خبری تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و پر از خبرها و گزارش های تازه و جالب است یک هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد آمده تا احتمالاً در مذاکرات صلح شرکت بکنه. ایر رسانه های پاکستانی گزارش دادن و روسیه خواهان امضای یک پیمانه همکاری های نظامی با افغانستان شده. ایران هم به پناهنده های افغان اجازه تحصیل داده اما مهاجرین باید در بدل شمولیت به پوهنتون ها پول بپردازن. در همین موارد گزارش های مفصل خواهیم داشت. فهرست کاملتر گزارش ها تا لحظات بعد اما در آغاز سرویس خبری. رئیس جمهور افغانستان به مسئولان امنیتی هدایت داده تا کسانی را که در برابر نظام افغانستان بغاوت میکنند سرکوب کنند. در اثر برخورد یک موتر رنجر پلیس با یک ماینی از قبل جاسازی شده در غور دو سرباز پلیس زخم برداشتند. و صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابوسیاف در جنوب فیلیپین ابراز ناراحتی کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان دیروز با مسئولان امنیت ملی و مقامات ولایت‌های مختلف هدایت داد تا کسانی را که در برابر نظام افغانستان بغاوت می‌کنند سرکوب کنند. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قبل رئیس جمهور اشرف غنی گفته که برای تأمین صلح تلاش‌های کافی در 18 ماه گذشته انجام شد ولی مخالفان مسلح صلح را رد کردند. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور اشرف غنی در اشاره به حمله مرگبار هفته گذشته در کابل به مسئولان امنیتی به تأکید گفت کسانی که افغانان بیگناه را میکشند ساحه را برای آنها تنگ سازید، منابع مالیشان را مسدود سازید و لانه های آنها را از طریق حملات هوایی و زمینی در هم کوبیدن نابود سازید. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفته که امنیت پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان از مسئولیت های عمده نیروهای امنیتی افغان است. رئیس جمهور افغانستان پس از حمله مرگبار سه‌شنبه گذشته در کابل که نزدیک به 70 کشته و صدها زخمی به جا گذاشت، لحن خود در برابر مخالفان مسلح را تند ساخت. امروز هفتم ماه ثور 38مین سال روز کودتای نظامی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان است. در سال 1357 خورشیدی اعضای این حزب که در اردو نفوذ داشتند بالای ساختمان‌های دولتی به شمول کاخ ریاست جمهوری حمله کردند و نخستین رئیس جمهور افغانستان محمد داود را با خانواده‌اش از بین بردند. این کودتا آغازگر خشونت‌های چندین دهه اخیر در افغانستان پنداشته می‌شود زیرا با به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق مخالفت‌های عقیدتی و سیاسی با رهبران این حزب آغاز شد که این مخالفت سرانجام به شورش مسلحانه انجامید. سپس با پیروزی مجاهدین در 8 ثور 1371 خورشیدی سرنوشت افغانستان مسیر دیگری به خود گرفت و خشونت‌ها تا به امروز ادامه یافت. در اثر برخورد یک موتر رنجر پلیس با یک ماین از قبل جاسازی شده در غور دو سرباز پلیس زخم برداشتند. شاپسند پهلوی سرپرست ولسوالی شهرک میگوید این حادثه بعد از ظهر دیروز در مربوطات این ولسوالی رخ داده است. پهلوی اضافه کرد که این موتر مربوط به ضابط غلام صدیق مسئول پسته خاک اشتر بود. سرپرست ولسوالی شهرک میگوید که به خود مسئول پسته آسیب نرسیده ولی دو تن از افرادش به شدت زخم برداشتند و موترشان نیز تخریب شده است. صدر اعظم جمهوریت چک تعهد کرده که کشورش همکاری های نظامی با افغانستان را ادامه خواهد داد. بوهوسلاف سوبوتکا که هنگام بازدید از کابل دیروز ملاقات های جداگانه با رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله داشت. او در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان متعهد شد که شمار پیلوتان افغانی را که در جمهوریت چک آموزش می‌بینند از 50 نفر به 100 نفر افزایش دهد. صدر اعظم جمهوریت چک همچنین وعده کرد که برای گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور یک کنسولگری در شهر مزار شریف می‌گشاید. رئیس جمهور افغانستان از صدر اعظم چک خواستار شده تا در بخش ترمیم هلیکوپترها قوای هوایی افغانستان را کمک کند. بوهوسلاف سوبوتکا در جریان این سفرش همچنان گفته که یک هیئت وزارت دفاع جمهوری چک به کابل خواهد آمد تا درباره مسائل امنیتی و همکاری نظامی با مقام‌های افغان صحبت کند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابو سیاف در جنوب فلیپین ابراز ناراحتی کرده است. ترودو اواخر دیروز گفت قتل جان ریتسدیل عمل خشونتباری است و مسئولیت آن متوجه گروه تروریستی می شود که وی را اختطاف کرده بود. جان ریتسدیل در ماه سپتامبر سال گذشته توسط جنگجویان گروه ابو سیاف ربوده شد. مقامات ارمنستان میگویند در اثر یک انفجار شام دیروز در یک موتر سرویس یک نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در یریوان پایتخت ارمنستان رخ داد. وزارت حالت اضطرار این کشور میگوید که این انفجار در نزدیکی یک منطقه مسکونی در مرکز شهر رخ داده. قبل از این رسانه ها از قول مقامات این وزارت کشته شدن 3 نفر را در این حادثه گزارش داده بودند. نیکولای گریگورین سخنگوی این وزارت با آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که تحقیقات آغاز شده و هنوز چیزی درباره علت اصلی انفجار روشن نیست. گروه نجات و اطفائیه به محل حادثه شتافتند. رسانه‌های دولتی سوریه میگویند حمله دیروز بمی بر یک پسته اردوی این کشور در اطراف جنوبی دمشق حداقل 5 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. انفجار در ناحیه سید زینب که یک زیارتگاه عمده شیعیان و از پایگاه‌های نفوذی رژیم بشار اسد پنداشته می‌شود رخ داده است. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید که در این حمله 8 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این انفجار را به دوش گرفته است. و رئیس جمهور ازبکستان دیروز در مسافرت 2 روزه وارد مسکو شد. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین امروز با همتای ازبکستانی خود اسلام کریموف ملاقات میکند. گفتگو میان رهبران دو کشور روی گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز خواهد بود.
وضعیت آب و هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 13، آسمان قسمن ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 5، آسمان قسمن ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 4، آسمان ابری، امکان بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان ابری.
شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 7:37 دقیقه با وقت افغانستان است و حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. یک هیئت طالبان از قطر به اسلام آباد آمده تا احتمال اشتراک در مذاکرات صلح را بررسی کند. این را رسانه های پاکستانی گزارش دادن. روسیه خواهان امضای یک پیمان همکاری های نظامی با افغانستان شد. ایران به پناهنده های افغان اجازه تحصیل را داد، اما مهاجرین باید در بدل شمولیت به پوهنتون ها پول بپردازند.
مثل بچه های ایرانی همیشه که اونها پول نمیدن، خب ما بچه های ما هم نباید پول بدن. کارهایی که برای افغان ها میکنن باید رایگان باشه، نه در مقابل کوچکترین کاری که انجام میدن باید پول بگیرن.
پیشرفت‌ها در تطبیق پروژه تاپی موضوع مورد بحث در دیدار رئیس جمهور افغانستان با معاون صدر اعظم ترکمنستان بود. در همین مجله خبری نشریه‌های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی از جوان می‌شنویم که هنگام ماین روبی پای خود را از دست داد.
در ماین پاکی کس کار میکنه ایره نگوه که ما پس زنده میم. ماین دشمنه است که مو کسی امو را میمانه پس دشمن امو مردم میشه.
با سلام و صبح بخیر دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری صبح رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم با شما سلام میرسانه. در حالی که رسانه‌های پاکستانی از ورود یک هیئت طالبان از قطر و اسلام آباد خبر می‌دهند، مقامات حکومت افغانستان می‌گویند نه از این موضوع آگاهی دارند و نه دیگر این توقع را دارند که حکومت پاکستان طالبان را به میز مذاکره بیاورد. رسانه‌های پاکستانی می‌گویند که این هیئت به خاطر بررسی امکان گفتگو با حکومت افغانستان به اسلام آباد رسیده است. رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی دیروز خود به پارلمان که به دنبال حمله مرگبار روز سه‌شنبه گذشته ایراد کرد، گفت که اگر دیدگاه پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکند، به شورای امنیت سازمان ملل مراجعه می‌کند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
روزنامه پاکستان اکسپرس تریبیون از قول برخی منابع گفته است که یک هیئت 3 نفری دفتر طالبان افغان در قطر به اسلام آباد رسیده است. روزنامه می افزاید که این هیئت برای بررسی امکانات گفتگو با حکومت افغانستان آمده است. رسانه های پاکستانی می گویند که مولوی شهاب الدین دلاور، دیپلمات در اسلام آباد در ایام حکمروایی طالبان، و جان محمد مدنی، سفیر سابق این گروه در امارات عربی متحد، شامل این هیئتند. سخنگویان طالبان هنوز درباره مسافرت این هیئت به اسلام آباد چیزی نگفتند. هرچند سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی صدراعظم پاکستان، در یک تماس تلفنی از سوی رادیو آزادی از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد، ولی روزنامه اکسپرس تریبیون از قول یک منبع آگاه در داخل پاکستان نگاشته است که یک هیئت طالبان در یک پیشرفت قابل ملاحظه تلاش‌های صلح به اسلام آباد رسیده و امکانات گفتگو با حکومت افغانستان را بررسی می‌کند. رسانه‌های پاکستانی در گزارش از منابعی که از آنها نام نگرفتند نگاشتند که 27 اپریل میاد گفتگو میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان تعیین شده بود، ولی حکومت افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان تعهدات خود در نشست 4 جانبه را عملی نساخته باشد، توقع همکاری در روند صلح از این کشور را ندارند. رئیس جمهور افغانستان همزمان با گزارش رسیدن هیئت طالبان به اسلام آباد در سخنرانی به مجلسین شورای ملی گفت ما از پاکستان توقع نداریم که طالبان را به میز مذاکره بکشاند، ولی از پاکستانی ها می خواهیم که پایبند تعهدات خود در توافقنامه 4 جانبه باشند و علیه کسانی که مرکزها و رهبران آنها در پاکستانند اقدامات نظامی برا اندازند. هنگامی که دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به ارتباط سفر هیئت طالبان به اسلام آباد و امکان گفتگوی آنها با حکومت افغانستان پرسیده شد، او اظهار بی‌خبری کرده گفت تا زمانی که پاکستان تعهدات خود در توافقنامه 4 جانبه را عملی نسازد، نقش این کشور در روند صلح افغانستان مشکوک خواهد بود. در نشست های 4 جانبه فیصله شده بود که اگر کدام گروهی به گفتگوی صلح حاضر نشود، پاکستان علیه آن اقدام خواهد کرد. در چند روز اخیر روشن گردید که برخی گروه ها صلح نمی خواهند و افغانان را به اشاره اجانب بیدریغ می کشند. اکنون ما توقع داریم که پاکستان علیه این گروه ها دست به اقدام شود و تعهدات خود را عملی سازد. رادیو آزادی در یک تماس تلفنی درباره سفر هیئت طالبان به اسلام آباد از عمر زاخلوال، سفیر افغانستان در پاکستان هم پرسید، ولی او هم در این مورد اظهار بی‌خبری کرد.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. سفارت روسیه در افغانستان می‌گوید که این سفارت برای امضای توافقنامه نظامی میان افغانستان و روسیه آمادگی کامل دارد. سفیر این کشور دیروز در یک نشست خبری گفت که این توافقنامه به نفع افغانستان است و روسیه همواره از افغانستان حمایت خواهد کرد. در این حال حکومت افغانستان گفته که همکاری در بخش‌های محو مواد مخدر و مبارزه با تروریسم میان کابل و مسکو از قبل وجود دارد و در آینده نیز ادامه خواهد یافت. اینکه آیا حکومت افغانستان آماده امضای چنین تفاهم‌نامه با روسیه است یا خیر، در گزارش تمیم اخگر بشنوید. سفارت روسیه در کابل از حکومت افغانستان میخواهد تا برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی میان این دو کشور آمادگی لازم را اتخاذ کند. الکساندر مانتیتسکی سفیر این کشور در افغانستان میگوید که آنان برای امضای این توافقنامه آماده هستند و به گفته ای و این توافقنامه به نفع حکومت افغانستان است.
روسیه از حکومت افغانستان میخواهد تا اقدامات لازم را برای امضای توافقنامه همکاری‌های نظامی بین این دو کشور اتخاذ کند. این توافقنامه برای تقویت بخشیدن به افغانستان مهم است.
روسیه از حکومت قبلی نیز خواست مشابه را انجام داده بود و بر حمایت نظامی از افغانستان بعد از ختم ماموریت ناتو اطمینان داده است. آقای مانتیتسکی گروه طالب و داعش را تهدید بزرگ برای کشورهای فدراسیون روسیه خوانده و از حکومت افغانستان خواست تا در تبادله معلومات استخباراتی با این کشور همکاری کند. وی بر پروسه صلح که توسط افغانها رهبری شود تاکید کرده گفت که روسیه در نشست‌های چهار جانبه صلح که شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا است هیچگاه اشتراک نخواهد کرد. سفیر روسیه در این نشست در مورد تیرگی روابط آن کشور با آمریکا پس از تحولات در اوکراین اشاره کرده گفت که دیگر مشترکاً با ایالات متحده در افغانستان کار نخواهد کرد، اما بر ادامه همکاری‌های مستقیم با این کشور تاکید کرد. روسیه تا کنون در بخش نظامی با افغانستان همکاری‌های زیادی را انجام داده است و به گفته آقای مانتیتسکی گفتگوها برای اهدای هلیکوپترهای نوی میابده نیز جریان دارد. این که توافقنامه امنیتی با روسیه امضا می‌شود یا نه و آیا روسیه نیز مانند ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی خواهد داشت یا خیر، از تواب قرزنگ سخنگوی شورای امنیتی ملی پرسیدیم. با آنکه وی از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت
دولت افغانستان در رابطه و محو مواد مخدر، جلوگیری قاچاقش و همچنان مبارزه مشترک علیه تروریسم با روسیه هم در گذشته همکاری داشته و هم در آینده در این دو موارد بسیار مهم با جمهوری فدراتی روسیه به همکاری های خود ادامه می دید. ما ایست که تروریسم و مواد مخدر دشمن مشترک هر دو کشور است و محو دو پدیده شوم به مساوی مشترک دو کشور نیاز دارد.
شوروی سابق یا روسیه حدود 4 دهه قبل 9 سال در افغانستان حضور نظامی داشت، اما در 26 دلو سال 1367 هجری شمسی از افغانستان بیرون شد.
فشرده خبرها در نیمه این مجله. رسانه های دولتی سوریه میگویند حمله دیروز بمی بر یک پسته اردوی این کشور در حاشیه جنوبی دمشق حداقل 5 کشته و 20 زخمی به جا گذاشت. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا به خاطر قتل یک شهروند این کشور توسط جنگجویان ابوسیاف در جنوب فیلیپین ابراز ناراحتی کرده است. مقامات ارمنستان میگویند در اثر یک انفجار شام دیروز در یک موتر سرویس یک نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ازبکستان دیروز در مسافرت دو روزه وارد مسکو شد. در رویدادهای داخل افغانستان رئیس جمهور افغانستان دیروز به مسئولان امنیت ملی و مقامات ولایت‌های مختلف هدایت داد تا کسانی را که در برابر نظام افغانستان بغاوت می‌کنند سرکوب کنند. امروز 7 ماه ثور 38مین سال روز کودتای نظامی حزب دموکراتیک خلق در افغانستان است. در اثر برخورد یک موتر رنجر پلیس با یک ماین از قبل جاسازی شده در غور دو سرباز پلیس زخم برداشتند. و صدر اعظم جمهوریت چک تعهد کرد که کشورش همکاری‌های نظامی با افغانستان را ادامه خواهد داد. شنونده رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. تا لحظات بعد در برنامه رنگ‌های زندگی با جوان صحبت می‌کنیم که مصروف ماین پاکی بود که ماین انفجار کرد و حادثه دردناک رخ داد که جریان آن را از خود همین جوان در برنامه رنگ‌های زندگی خواهید شنید. و اما حالا آرش همایون نگاهی دارد به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های پر تیراژ جهان درباره افغانستان.
سخنرانی اخیر اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پارلمان این کشور در رسانه‌های جهان بازتاب وسیع یافته است. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان به پاکستان هشدار داد تا بر ضد طالبان اقدام نظامی کند می نویسد. بعد از بیش از یک سال مدارا با پاکستان، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه مسیرش را تغییر داده هشدار داد که اگر پاکستان اتخاذ تدابیر نظامی بر ضد رهبران طالبان که از قلمرو پاکستان به خاطر انجام حملات مرگبار در حال افزایش عمل می کنند را رد کند و شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهور غنی خیلی زحمت کشید تا رهبری پاکستان به خصوص نظامیان قدرتمند آن را متقاعد سازد تا رهبران شورشیان را به میز مذاکرات حاضر کنند. اما خشونت‌های در حال افزایش طالبان به شمول حمله وحشیانه هفته اخیر در مرکز پایتخت افغانستان شهر کابل که از خود حداقل 64 کشته و بیش از 300 زخمی به جا گذاشت، رئیس جمهور غنی را مجبور ساخت تا به طور مؤثر تلاش‌های را پایان دهد که نکته اساسی تلاش‌های ریاست جمهوری پر از دشواری وی به شمار می‌رفت. رئیس جمهور غنی روز دوشنبه در سخنرانیش به اجلاس مشترک هر دو مجلس پارلمانی این کشور گفت: می‌خواهم واضح سازم که ما انتظار نداریم پاکستان طالبان را به مذاکرات حاضر سازد. وی اظهار داشت که در اجلاس چهار جانبه در سال گذشته که در آن آمریکا و چین نیز اشتراک داشتند، پاکستان به طور کتبی تعهد کرده بود که آن عده رهبران طالبان را مورد پیگرد قرار خواهد داد که مذاکرات را رد می کنند. روزنامه دلی تلگراف چاپ بریتانیا با تماس به وضعیت بشری در افغانستان تحت عنوان از آغاز سال 2001 میلادی به این سو به تعقیب خروج ناتو بدترین بحران بشری در افغانستان با نقل قول از مسئول سازمان صلیب سرخ بین المللی که موعد کارش پایان یافته است می نویسد. بعد از آن که 18 ماه قبل نیروهای بریتانیایی و آمریکایی از افغانستان خارج شدند، افغانستان داخل بدترین بحران بشری شده است. به نوشته روزنامه دلی تلگراف، در سال گذشته رقم افراد مجروح که سازمان صلیب سرخ آنها را انتقال داده است نسبت به سال گذشته میلادی 30% افزایش داشت. در سال جاری همین اکنون حتی قبل از تابستان و آغاز فصل جنگ ها در افغانستان این رقم افزایش را نشان می دهد. بخش اعظم نیروهای آمریکایی و بریتانیایی در سال 2014 میلادی از افغانستان خارج شدند. قرار بود رقم تعداد نیروهای ناتو در افغانستان حدود 5000 تن باشد و وظیفه آموزش نیروهای امنیتی این کشور را به عهده داشته باشند. اما در حال حاضر تعداد نیروهای ناتو در افغانستان تقریبا دو برابر رقم قبلا تعیین شده است.
پیشرفت ها در تطبیق پروژه تاپی، موضوع مورد بحث در دیدار اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با معاون صدر اعظم ترکمنستان بود. رشید مرادوف در سفر به کابل همچنان گفته که کار بالای خط آهن ترکمنستان تا بندر آقینه در چند ماه آینده تکمیل خواهد شد. در این سفر وزیر خارجه ترکمنستان نیز معاون صدر اعظم را همراهی میکند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
رئیس جمهور افغانستان با معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان دیروز در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. بیشترین بخش گفتگوهای جانبین درباره پیشرفت کارهای پروژه تاپی یا انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به هند و پاکستان بود. جانبین درباره امتداد خط آهن ترکمنستان به بندر آقینه افغانستان و بورس‌های تحصیلی به محصلان افغان نیز بحث و گفتگو کردند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، درباره این ملاقات به رادیو آزادی چنین گفت:
معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان همراه رئیس جمهور افغانستان ملاقات داشتند سر پروژه تاپی. پیشرفت پروژه تاپی باز صورت گرفت. در این عرصه معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان برای جمهور گزارش دادند، گفتند که پروژه از ترکمنستان آغاز شده، کار پروژه از ترکمنستان آغاز شده، قریب به افغانستان داخل میشه.
رشید مرادوف، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان، در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان گفته است که کار مطالعات جیولوژیکی پایپلاین تاپی خاتمه یافته و نیز کار ساخت پایپلاین آن تا 8 کیلومتر به پیش رفته است. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول عمومی افزاید که کنسورسیوم تاپی که رهبری آن را شرکت ترکمنگاز به عهده دارد، طی نشست در ماه جاری 85% منابع مالی این پروژه را متقبل شده است. آقای مرادوف گفته است که ترکمنستان علاقمند سرمایه گذاری بیرونی به شمول سرمایه گذاری بانک انکشاف اسلامی در این پروژه می باشد. دواخان مینپال می گوید که رئیس جمهور افغانستان درباره امنیت پروژه تاپی با مقامات مربوط، بزرگان قومی و مردم محل از قبل صحبت هایی داشته و از این ناحیه به جانب ترکمنستانی اطمینان داده است. رشید مرادوف معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان گفته است که خط آهن ترکمنستان تا ماه اکتبر به بندر آقینه افغانستان خواهد رسید و رهبران دو کشور در افتتاح آن اشتراک خواهند کرد. او وعده نموده که این کشور همجوار در بخشای احداث فایبر نوری هم با افغانستان کمک می کند و به محصلان افغان خصوصا در بخش خط آهن، برق و نفت و گاز بورس‌های تحصیلی فراهم می سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ایران به پناهنده های افغان اجازه تحصیل را داد، اما مهاجرین باید در بدل شمولیت به پوهنتون‌ها پول بپردازند. شماری از مهاجران افغان به رادیو آزادی گفتند آنها مجبورند در بدل راه یافتن به پوهنتون‌ها پول گزاف بپردازند. رئیس جمهور ایران چند پیش در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در ترکیه تعهد کرد که به مهاجران افغان زمینه آموزش و تحصیل را در پوهنتون‌ها و مکاتب دولتی ایران فراهم خواهد ساخت. سلطان محمد سرور با معذرت فرشته نگاه در همین مورد گزارش مفصل دارد.
مقامات ایرانی میگویند حدود 360 هزار مهاجر افغان مصروف آموزش در مکاتب این کشورند. خلیل الله بابالو معاون وزیر آموزش و پرورش در امور بین المللی ایران و خبرنگاران گفته است بر علاوه آن هده مهاجرین افغان که اسناد قانونی بوده باش در ایران را دارند، به مهاجرین غیر قانونی نیز اجازه تحصیل در این کشور داده شده است. به گفته وی، تصمیم برای ثبت نام مهاجرین غیرقانونی در مراکز تعلیمی از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی این کشور گرفته شده است. اما مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند با اینکه امسال برای نخستین بار به تمامی مهاجرین افغان اجازه تحصیل در مکاتب ایرانی داده شده است، اما با آن هم مهاجرین با مشکلات فراوان در عرصه ادامه تحصیل در این کشور روبرواند. علی احمدی یک تن از این مهاجرین در صحبت با رادیو آزادی گفت:
امسال که سال تحصیلی جدید 95 هست، اینا میتونن درس بخونن و مشکل اساسی که امروز در جمهوری اسلامی هست شهریه‌ای هست که از بچه‌های مهاجرین افغانستانی میگیرن. ببینید فرزند ما الان در کلاس 5 است. به ما گفتن آقا شما اگر پسر از آسمان اگر شما بدین بچه شما میتونه درس بخونه. مثل بچه های ایرانی همینجور که اونها پول نمیدن، خب ما بچه های ما هم نباید پول بدن. اگر سازمان ملل خزینه افغان ها در جمهوری اسلامی ایران میده، باید تمام کارهایی که برای افغان ها میکنن باید رایگان باشه، نه در مقابل کوچکترین کاری که انجام میدن باید پول بگیرن.
مقامات ایرانی میگویند بیشتر مهاجران افغان در تهران، خراسان، اصفهان، قم، فارس و البرز مصروف فراگیری تحصیلند. بر اساس گزارش ها پیش از این باند از مهاجران افغان در ایران اجازه تحصیل داده میشد که نه تنها دارای اسناد قانونی اقامت بلکه از سوی 2 تن از ادبا ایرانی تضمین میگردید. جعفر سلطانی یک تن از مهاجران دیگر افغان در ایران میگوید مقامات ایرانی تنها تحصیل در مکاتب را برای مهاجران افغان نسبت به گذشته آسان‌تر ساختند، در حالی که مهاجران افغان تنها میتوانند در چند رشته محدود در پوهنتون‌های این کشور تحصیلات عالی را فراگیرند.
رنگ‌های زندگی.
میشه خدا معرفی کنین؟
اسمم محمد ناظم نیازی، باشنده ولایت پروان و ولسوالی بگرام.
قسمی که میبینیم شما پایتان از دست دادین، ای به سر چی و چی گونه میشه بر ما بگوید؟
ما در سال 1992 در دفتر مینپاکی MDC شامل وظیفه شدیم و تا بال در بخش مینپاکی عملا در ساحه کار میکردم. در آخر ما در جلال آباد کار میکردیم که در ولسوالی سرخرود در قریه شبشپور ساعت 11:30 بجه بود که ما آخر کار ما بود، سگ ماین پیدا کرد، دیگه ما نفهمیدیم، ما را ماین زده و بالاخره ما را انتقال دادن طرف پشاور بردن. در شفخانه سیمچ پشاور باز ما بستری بودم.
یعنی چی گونه احساس کردین امول از یک پایتون از دست دادین؟
امول از که ما را ماین زد، امی تو فکر کردم که در این حالت ما خود زخمی شدم، خدا من زنده میمانم میمرم چطور میشم؟ فامیل که ما را در این حالت ببینه و چی کردن خواد من دیوالا ما را میگفت که ما هر لحظه به انتظار مرگ تو بودیم که تو بسیار زخم ما را داشته بودم. و بالاخره یک روز چشمای خود که ما بیدار کردم میبینم پدرم در پهلوی استاد است.
یعنی وقت نمیفهمیدی که پایت از دست دادی؟
نه، ما تو فکر میکنم پایم جور است. با پدرم میگفتم که ما را وردار که ما بسیار شخ شدیم، خود تقریبا بسیار آقدم بستر بودیم. باز بالاخره روز هفتم حادثه ما بود که ما را به پاسمان دوم در عملیاتخانه برد. وقتی که اوجا پای ما خلاص کردن که یای تو پای ما را بلند گرفتن که ما سیل کردم، امی لحظه ما بیخی تو یک فشار سر محمد که قریب دل ما استاد شد. وقتی صحنه بعد که ما دیدم خب پروگرام من پاکی صدا من پاکی که یک استار میکنه خامخا یا زخمی یا شهید یا وطن خود پاک میکنه.
زمانی که یک ماین پیدا میکنین و میرین بالای سرش کوره خونسا بسازین، چی احساس می داشته باشین؟ امول از فکر نمیکنین که می انفجار نکنه و ما را از بین نبره؟
در من پاکی کس کار میکنه ایره نگوه که ما پس زنده میم. ماین دشمن است که مو کسی امورا میمونه پس دشمن امو مردم میشه. ماینه که ما پیدا میکنیم فقط مایق ایره لوچ میکنیم که بشناسیم که ماین پرسونل است یا تانک. بعد از او ما سیستم می پولینگ داریم، یعنی ریسپان داریم، چنگک داریم، بوجی ها رو برش میچینیم، بعد از او رو کش میکنیم و اگر انفجار نکرد میبریم در یک ساحه امن. او رو ما انفجار میکنیم. هدف من پاکایی است که نه جانی نه مالی به مردم محل و مردم قریه تاوان نرسد. کوشش خود میکنیم، جان در خطر میتیم، خویار از خطر دور بیدیم.
موفق باشید.
برنامه رنگ های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه